ستړي مشي دا مشال ریډیو ده د دولس بجو په دې خبري غړی کې زما مجید بابر د خبرونو د ویان احمد شازمی او تکنیکی ملګری روح الله زدران نیکی هلی او سلامونه منی د پېښور های کورټ چیف جسټس جسټس وقار احمد سید د کورونا ناروغۍ د وجنه د مړینې خبر د دې خبرونې سره موجوده یو شمیر نور کورنی سیمیز او نړیوال مطالب هم د دې خبرونې برخه جوړي که را سره مو تر پای ملتیا وکانو او وایوري خو له هر څه مخکې د دولسو بجو خبرونه د احمد شاه اعظمي
لمړی د مهم خبرونو سرچکی د پېښور های کورټ چیف جسټس وقار احمد سیټ له کورونا ناروغي مړ شوی دی. د امریکا د ولسمشریزو انتخاباتو امنیتي چارواکو د درغلي اداوی په کلکه رد کړی دی او د لیبیا په ساحل کې د کډوالو یوې بیړۍ ډوبېدو له کبله لږ لږ څلور اویا تنه مړ شوي دي. اوس د خبرونو تفصیل د پېښور های کورټ چیف جسټس وقار احمد سیټ له کورونا ناروغي مړ شوی دی. د های کورټ ترجمان رسنیو ته ویلي چې د اکتوبر پر 22مه په جسټس وقار کې د کورونا وایرس تشخیص شوی و چې لومړي سر کې هغه د پېښور په روغتون او بیا وروسته د اسلام آباد په یوه شخصي روغتون کې تر درملنې لاندې و چې پرون ناوخته یې ساه ورکړه. د پاکستان ولسمشر عارف علوی، وزیر اعظم عمران خان او د پوځ مشر جنرال قمر جاوید باجوا او یو شمېر نور سیاستوالو او قانونپوهانو د وقار سیټ پر مړینې د غم اظهار کړی دی. بلخ د پاکستان د وکیلانو شورا او د سپریم کورټ د وکیلانو سازمان د هغه پر مړینه په ټول هیواد کې د یوې ورځې ویر لمانځلو اعلان کړی دی. نه 50 کلن جسټس وقار سیټ له تیرو څه باندې دوه نیم کلن راهیسې د پېښور های کورټ چیف جسټس و. د هغه په مشرۍ ځانګړي عدالت د 2019 کال د ډسمبر پر 18مه د پاکستان پخوانی پوځي واکمن جنرال پرویز مشرف ته د آئین ماتولو په تړاو د غداری په مقدمه کې د مرګ سزا ورولې وه. د هغه دا پریکړه په پاکستان کې ساری نه لري. په پاکستان کې په تیرو شاورو کې له کورونا ناروغي 8 کسان مړه شوي دي. د پاکستان د روغتیا څانګې ویبپاڼې تر مخه دا وایرس په تیرو 24 ساعتونو کې 2304 کسان وهلي چې دا ډول په دې هیواد کې په کورونا وایرس اخته کسانو ټول شمیر تر 3,25,000 اوښتی دي. د نومبر تر 13 له دې وایرس په پاکستان کې 2092 کسان مړه شوي خو تر 3,01,000 زیات بیرته ورڅخه رغېدلي هم دي. په پاکستان چارواکي او ډاکټران وایي چې په دې هیواد کې د کورونا وبا دویمه څپه راغلې او د اکتوبر میاشت له نیمایي راهیسې ورځ تر بله په دې وایرس د اخته کسانو شمیر مخ پر زیاتېدو دی. د پاکستان حکومت د کورونا وایرس د مخنیوي په خاطر په ځینو سیمو کې سمارټ لاکډاون یا ټولبند هم لګولی دی. خبرونه مشال رادیو خبري. د امریکا په سینټ کې د ډیموکرات ګوند مشر سینیټر ویلي چې د ریپبلیکن ګوند غړي د تیرې اونۍ په ولسمشریزو انتخاباتو د جو بایډن د بریا په نه تسلیمولو سره د هیواد جمهوریت زهرجن کوي. په سینټ کې د ډیموکراتانو مشر چک شومر پرون د نومبر پر 12مه ریپبلیکن غړي تورن کړل چې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ لخوا د انتقامي کاروایي له ویرې قصدن د انتخابات پر نتیجو شکونه پیدا کوي. نوموړي زیاته کړې چې هغه د سینټ ریپبلیکن غړو ته یو ساده پیغام لري چې انتخابات پای ته رسېدلي او ولسمشر ټرمپ بایللی ده. د ریپبلیکن سینیټرانو څخه یوازې څلورو بایډن ته د نومبر 3مې ولسمشر انتخابات پر ګټلو مبارکي ویلې ده. په عین حال کې د ولسمشر ټرمپ قانوني جنګ او په انتخاباتو کې د ماتې منلو پر ضد مزاحمت د امریکا وفاقي ادارې د بایډن لخوا د واک د لیږ لپاره له ټاکل شوي ډلې سره له همکاري راګرځوي. بلخه د امریکا د ولسمشر انتخابات د امنیت لپاره مسول چارواک په شدید الفاظ په خپل بیان کې ویلي چې داسې هیڅ ثبوت نشته چې نومبر 3 په انتخاباتو کې د رائے په یو یا بل ډول بدل شوی یا د اوربندي جوړجاړی شوی وي. پرون د انټرنیټي امنیت او انتخاباتي دفتر چارواک په خپل بیان کې د ولسمشر ډونلډ ټرمپ او د هغه د ریپبلیکن ګوند د ځینو غړو لخوا هغه بې تصدیقه ایداوي په مستقیم ډول رد کړي چې ګواکې درغلیو او رکسو رایو جو بایډن په ولسمشر انتخاباتو کې بریا ته ورساوه. بیان زیاتوي چې د نومبر 3 انتخابات د امریکا په تاریخ کې تر ټولو خوندي ول. د لیبیا په ساحل کې پرون د یوې بیړۍ د ډوبېدو له کبله لږ تر لږه څلور اویا تنه مړ شوي دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو د چارو اداره وایي چې بلخوا ساحل ساتونکو او کب نیونکو 24 کسان ژغورلي هم دي. د کډوالو نړیوال اداره وایي دا کښتۍ چې د ښځو او ماشومانو په ګډون پناهغوښتونکو پکې سپاره ول د لیبیا الخمس بندر ته نږدې ډوبه سوه. لیبیا د پناهغوښتونکو په خاص ډول د افریقایانو چې غواړي له مدیتراني سمندرګي تیر سي او ځان اروپا ته ورسوي د ترانزیت مهم ټپال دي. د کډوالو نړیوال اداره زیاتوي چې تر دې وړاندې سږ کال لږ تر لږه 900 پناهغوښتونکي له مدیتراني درګي څخه د تیرېدو په هڅه کې ډوب سوي دي. دا تر دې مهاله د مشال رادیو خبرونه
اوریدونکو تاسو مشال رادیو ته وګورئ. خبرونه درته زمونږ همکار احمد شاه اعظمي وړاندې کول. د دې روانې خبرونې ځینې مهم موضوعات دادي. د پېښور های کورټ چیف جسټس وقار احمد سید د کرونا ناروغۍ له وجې د اسلام آباد په یو شخصي روغتون کې سا ورکړې ده. جسټس وقار احمد سید د جمهوریت او د عدلیې د آزادۍ لپاره ډېر زیار باسلې. د هغې عمرګری وکیل وایي،
باوجود د دې دومره عمر مشر سړي چې زه به راتلم د به کرسۍ دغه د هنګر سړک لګولې وي او ګلونه به ورته پراته وو.
په پاکستان کې د کورونا ناروغۍ دویمه سپه ده. دویمه سپه ولې ده؟ یو چارواکی وایي دا دویمه سپه نه ده، کیسونه کم شوي ځکه اوس زیات شوي دي. خلک وایي دویمه سپه ده. او د خیبر پختونخوا د کوهاټ ضلع یو خواجه سرا چاحت وای چې د ضلع نه ضلع بدر کړی دی انتظامی، هغه دا خبرو پرونو کا.
اخر مونږ بچر ته زو پیښور ته لاړ شم، څوک مال ګارانټی راکې چې په پیښور کې بده سټیزن کې بیا وزه د پیښور نم ضلع بدر کېګم.
قبایلی سیمې افغانستان او نړۍ مهم پم پام کې دا د مشال تر څنګ وسه. مشال لیډیو ته وګورئ. زموږ د خبرونه هر ورځ د سحر د نهه نه تر مازیګر تر شپږو بجو پورې نه خپنې غوري. د دې تر څنګ زموږ د خبرونه تاسو زموږ په ویب پاڼه مشال لیډیو ډاٹ کام باندې لوستلې او اوریدلې شي. ورته د خبرونه پیل کوو. د سر راپور ته ورجو. د پېښور های کورټ چیف جسټس وقار احمد سیټ له کورونا ناروغۍ مړ شوه. د های کورټ ترجمان رسنو ته ویلي چې هغه د اکتوبر له 28 په دې ناروغۍ اخته وو چې پرونه وخت یې د اسلام آباد په روغتون کې سا ورکړه. د پاکستان ولسمشر عارف علوی، وزیر اعظم عمران خان، د پوځ مشر جنرل قمر جاوید باجوا او یو شمیر نور سیاستوالو، قانون پوهانو د وقار شید په بنی د غم اظهار کړي. نور تفصیل شانواز ترک زیرا کوي.
د پېښور های کورټ چیف جسټس وقار احمد سیټ د کورونا ناروغي له امله مړ شوی. د پېښور های کورټ د ترجمان په وینا چې نوموړی د ناروغي له امله په هسپتال کې داخل شوی چې په 22 اکتوبر په کې د کورونا تشخیص شوی او وروسته له پېښور بیا اسلام آباد ته په یو نجی روغتون کې داخل شوی، خو پرون په 12 نومبر مړ شو. چیف جسټس وقار احمد سیټ یو کم شپېته کالن وو او په کال 1915 کې هم په پېښور کې وکالت شروع کړو او په 2011 کې د پېښور های کورټ جج مقرر شو. نوموړی د کال 2013 په 28 جون د پېښور های کورټ چیف جسټس ټاکل شو. ناصر نعیم ایډوکیټ د پېښور های کورټ وکیل دی او دی وایي چې د هغه وخت نوې د های کورټ وکیل شو چې پرویز مشرف د نومبر په 3 کال 2001 کې ایمرجنسی لګولې وه او د پاکستان آئینی مات کړو. دی وای چې د دې خبر شاهد دی چې چیف جسټس وقار احمد سیر چې په هغه وخت کې دی وکیل وو، د آئین په ماتېدو ډیر خفه وو.
بیا چې کله د 2007 د تحریک راغی نو دغه زما او د نورو ډیرو ګڼو ملګرو دا بالکل لکه څنګه په څنګه تیر شوی دی. بلکې زما دا یاد چې سار وزیر اعظم په 2007-08 د تحریک دوران کې که باوجود د دې دومره عمر مشر سړي چې زه به راتلم د به کرسۍ دغه د هنګر سړک لګولې وي او ګلونه به ورته پراته وو. هغې نه چې را واوړې او بیا کله دا دی په دې کرسۍ کېناستو چې د څنګه بولټې چلی او په کمو کمو انداز کې ورکړلي، که هغه د ملټري کورټ والا کیسز والا فیصلې وي او که بیا د ټولو نه هغه فیصله چې کم د جنرال مشرف خلاف وه.
نوموړی د هغه خصوصي عدالت چې د پخوانی پوځي مشر او صدر پاکستان پرویز مشرف د غداری مقدمه اوریده مشر هم وو. په پرویز مشرف تور وو چې هغه په کال 2001 کې د نومبر په 3 د پاکستان آئین یا اساسي قانون مات کړ، ایمرجنسی او یا بیړنی حالت ولګاو او دغه د اساسي قانون خلاف کار کړو. د دغه مقدمه فیصله کې پرویز مشرف ته د مرګ سزا اورول شوی وو. د دین علاوه مړ شوی چیف جسټس وقار احمد سیټ د پوځي عدالتونو لخوا د سزا شوی سلور او یا تنانو سزا هم ختمه کړی وو او هغه بری کړیو چې ورستو بیا هغه خلک چې د کورونو تنانی بی درکو یا د پوځي عدالتونو لخوا سزا شوی یاد عدالت ته درخواستونه ورکړیو او د پېښور های کورټ د وکیلانو او په رسنیو کې د رپورټ شوی معلوماتو تر مخه تر د 300 پورې تنانی بری کړی هم وو. شهزاد انجم یو خبریال دی او د 13 کلونو راهیسې د پېښور های کورټ او د دې ترڅنګ د وړو او لوړو عدالتونو رپورټینګ کوي. دی وایي چې هغه وخت یې نوموړی وکیلو همیشه د بېوسه او غریبو خلکو مقدمي عدالتونو ته وړاندې کړی وي. په دیوانی مقدمو کې زیات قابل وو او خلک تر خپل قابلیت ډیر خوشاله هم وو.
او یو عوامي جج عوامی جج دا شن چې لکه ډیر دا لاپتا افراد کیسز کې اوایي کې لکه خلکو ته ریلیف چې او هغه ډیر زیات ورکړی شو او خلک نه ډیر زیات خوشاله او په ښه نظر به کتل او خلکو لپاره قابل احترام چې هغه فیصلې چې وي لکه خبر فیصلې به وي او په دې باندې خلکو به خوښولو.
چیف جسٹس وقار احمد سیټ پرون د نومبر په 12مه د کرونا ناروغۍ لامل مړ شوی او د نېشنل کمانډ اینڈ آپریشن سینټر لخوا د جاری شوی معلوماتو تر مخه پرون په یو ورځ د کرونا نه د مړو شوو تنانو شمیره ودرشته او د 2400 تنانو ټیسټونه مثبت هم رپورټ شوی. د چیف جسٹس وقار احمد سیټ په مړینې د پاکستان صدر عارف علوی، وزیر اعظم پاکستان عمران خان او د پوز مشر او د سیاسي ډلو مشرانو ترڅنګ وکیلانو غمرزي څرګنده کړې ده او وکیلانو د نن د 14 نومبر د ورځې د ویر اعلان هم کړی دی. شانواز ترکزه، ماشال ریډیو، پېښور.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږ کې څنګه چې په راپورټ کې مورید د پاکستان د وکیلانو شورا او د سپریم کورټ د وکیلانو سازمان دغه پر مړینا په ټول هیواد کې د یوې ورځې د ویر لمانځلو اعلان کړی دی. تاسو مشال ریډیو ته غوږ تاسو پام یو بل راپورټ راغروم. چارواکي او ډاکټران وایي چې په پاکستان کې د کورونا وبا دویمه څپه راغلې ده. د دې هیواد د روغتیا څانګې چارواکي وایي چې د اکتوبر میاشتې له نیمې راهیسې ورځ تر بله په دې وایرس د اخته کسانو شمیر مخ پر زیاتېدو دی. د کورونا وایرس په اړه د پاکستان روغتیا څانګې پانی لیکلی چې د نومبر 12 او 13 په منځ کې تر 2 زیات کسان د کورونا نورلس په ناروغۍ اخته شوي دي چې همدا شمیره د اکتوبر په لومړیو کې شاوخوا 500 تر راجده شوی و. خو د دویم سفیرات له وجه سره عبدالحی کاکړ په خپل راپور کې د دې پوښتنې د جواب لټولو هڅه کړې.
په پاکستان کې د کرونا وبا اوله څپه د فروری میاشتې په پای کې پیل شوې وه چې د جولای په میاشت کې زور واخیست. خو د حکومتي تګلارې په نتیجه کې د اګست په لومړیو کې دغه زور نږدې ختم شو. د پاکستان د صحت وزارت ویان ساجد حسین د نومبر پر 12 نیټه مشال ایډیو ټول چې له تیرو 2 راهیسې د کرونا وایرس د ناروغانو شمیر یو ځل بیا زیات شوی دی. د دې وجه نوموړی دا یادوي چې خلکو له وایرس د ځان خوندي کولو په اړه حکومتي لارښوونې له پامه غورځولې دي.
کله چې پیښه کمې سوې نو خلکو دا فکر وکړ چې کورونا ختمه شوه. د وبا په اول سر کې چې د خلکو کومه ویره وه په دویمه څپه کې هغه نسته، نو ځکه موږ اوس د پخوانی مؤثره تګلارې په شان دا ځل هم په اقداماتو لاس پورې کړی دی. اوس بیرته شمیرې راغونډوو، تجزیه کوو، په وایرس د پلو پسې ګرځو، ټیسټونه کوو، خلک قرنطین کوو او د پوهاوي کمپاین چلوو.
کله چې د سرش کال په لومړۍ میاشت کې په پاکستان کې کرونا وایرس زیات خپور شو نو حکومت د مارچ په میاشت کې په ټول هیواد کې لاکډاون اعلان کړ چې بیا یې د مئی په میاشت کې ختم کړ. هغه وخت وایرس دومره زیات خپور شوی و چې د ډاکټرانو په وینا د هیواد په سرکاري هسپتالونو کې د کرونا په ځانګړو واډونو کې بسترې ختم شوی وي. د اسلام آباد د ځوان ډاکټرانو اتحادیه مشر ډاکټر فضل ربی د نومبر پر 12 نیټه مشال ایډیو ټول چې د پیمز هسپتال د کرونا په دواړو واډونو کې هغه وخت ځای ختم شوی و، خو بیا ورو ورو وایرس خپرېدل کم شو او د اگست تر پای پورې په واټ کې یو ناروغ هم پاتې نسو. خو د پوینا اوس له تیرې څه مودې راځي د کرونا ناروغانو وروړل زیات شوی دي او په یو واټ کې نوښت او په بل کې د یو وشت وایرس ځپلو علاج روان دی. ډاکټر فضل ربی د کرونا د دومی څپې زمواري پر حکومت او اپوزیشن ګوندونو اچوي.
بنیادی وجه دا ده چې د ملک مشران دي، وزیر اعظم دی او دغه شانتي دغه پارټي ده او دغه شانتي اپوزیشن لیډرشپ ته هغه په پوره ملک کې جلسی جلوسونه کوي. چې عام سړی ته توې چې یاره کرونا ده، نو هغه وی یاره کرونا وی د ملک وزیر اعظم ولی بیا جلسی کې خدا کرونا نشته، دا صرف اپوزیشن ته سوچته. حقیقت دا دی چې دا وخت مریضانو ته بيډونه په اسلام آباد کې ملاوي د مشکل شوی دی. دویمه دا ده چې هغه تیاری هم نشته، کوم تیاری چې په اولنی لهر کې وا هغه تیاری بالکل نشته دی.
په بلوچستان او خیبر پښتونخوا کې هم د کرونا د ناروغانو شمیر مخ په زیاتېدو دی. په بلوچستان کې د کرونا مخنیوي څانګې یو چارواکي ډاکټر سرمد د وایرس ځپلو د زیاتېدونکو شمیر ذمہواري پر خلکو واچوله.
SOPs د خلکو خالو نه کوي او بل چې دی هاسپټل چې راتلنګ دا غوړي ټیسټ لپاره او دا غوړي لپاره چې دی هغه هم مطلب خلک ناراضي ځان ټیسټینګ د پارا او اسټیټک سنټرز ته راځي او رینډم سیمپلینګ کې چې کوم سیمپلینګ کو نو هغه کې چې دی صدا غراوزي پوزېټیو کیسز او هغه وروجم صدا غا پکچر را دغه سوې دي چې مطلب کوم کیسز اپ سوې دي نور چې دی هغه سلف ټیسټینګ نه پارا خلک زیاتره ناراض
دي. کرونا وبا دومي چپیت په پام سره د پاکستان نېشنل کمانډ اینڈ اپریشن سنټر د نومبر پر لسمه نیټه په اسلام آباد کې ځانګړې ونډه وکړه چې پکې د سکولونو د ژمنې رخصتیانو تر وخت لمخه ورکولو تر 1500 زیات کسانو پر راغونډېدو بندیز لګولو ریسټورانټونه د شپې تر لسو بجو وروسته تړلو د مارکیټونو د ژر بندولو د سینماګانو او مزارونو په بشپړه توګه د تړلو وړاندیزونه کړي دي. د صحت څانګې په وینا د نومبر تر 12 نیټه پورې په پاکستان کې د کرونا ناروغانو شمیر شاوخوا 3.5 لک وو چې پکې نږدې 3 لک 21,000 له دې ناروغۍ رغېدلي هم دي او 5,550 کسان ورڅخه مړه شوي دي.
دا مشال ریډیو ده.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ د خبرونه په دې برخه کې ورزو خیبر کوي د لیتا د خیبر پښتونخوا صوبې حکومت ویلي چې دوی په قبایلی د لوکي جرګې ته قانوني حیثیت ورکول او هلته د لانجو د متبادل حواله لپاره د یوې قانوني مسوده منځوري ورکړې ده. لدې لارې با د الټرناتیو ډیسپیوټ ریزولوشن یا IRD یا ARD په نوم د دریمګړو کمیټو ته د فریقینو په خوخه مقدمه ورلیکل کیږي او کوم فریق ته د لارې نوې منځوره نوبل فورم یا عدالت ته هم تلای شي. دا چې ځای ولس او قانون پوهان د لانجو د هواره دی متبادل نظام ته څنګه ګوري د مشال لیډو خبريال فرهاد شینواری په اړه راپور لري.
د خیبر انتظامی چارواکی وای د شخړو د متبادل حل یا الټرناتیو ډیسپیوټ ریزولوشن نظام لاندې ک فریقین په دې راضی وي چې د اف ای آر او عدالت په ځای دغه متبادل طریقې په ذریعہ زرو پاسان خپل لانجې هوارول غواړي نو دوی کولای شي چې ګټه ترې پورته کړي او کوم فریق دغه لار نه خوښوي نو هر وخت عدالت ته تلی شي. په دې وروستو کې د خیبر ډیپټي کمشنر له دفتره ریټایرډ سینیئر محرر بسم الله خان اپریدی مشال ریډیو ته وای چې د فاټاپ خیبر پختونخوا کې ورګډېدو نه پس د خلکو اسانۍ لپاره دغه کار شروع کړل شوی.
الټرنیټ ډیسپیوټ ریزولوشن کونسل دې ته په مرج ایریا کې شروع کړلو. دا د قانون شدای د خیبر پختونخوا صوبې ایشو کړی دی رولز او دغه لاندې جرګې سره دا اختیار ورکړای چې د دوه کسو منځ کې روغه وکړي نو بس دغه نه مطلب لا شروع نه شي دوه کسه خوخه نه وي روغه نه وي کیږي نو عدالت نشي او اف ای آر کټي او پولیس نشي بل فورم لا تلای شي زبرستي او انفورسمنت خو سره پاکستانه فیصله کول ډیګری ور کول دای اختیار کې نشته دی حتی کې دمره اختیار نشته چې یو فریق لارشي او درخواست ویلا ویر کی چیرې ما پلان کې سره د لنجا ده نو بل فریق د رغښتو اختیار مې دوسر نشته پدای کې نشته په کم قانون لاندې وي ای سی دا سړی رغوړي دم پکې نشته
په دې قانوني مسوده کې د دیوانی او فوجداري دواړو مقدمو متبادل حل لپاره طریقہ جوړ کړل شوی او د ډیویژن او ضلع په کچه ورته سالسانو کمیټې جوړې شوی او کمشنر او ډیپټي کمشنرانو لاندې به کار کوي. سالسانو کمیټې کې به پولیس قانون پوهان قانون نافذ کولو ادارو کسان پروسیکیوشن سپیشل برانچ وکیلان خ شهرت لرون کی ریټایر افسران علما سیول سوسایټی غړي او مشران شامل وی. د کمیټه تباد فریقین په خوخه باندې عدالت او انتظامیه کې سونه ورلېږي او کمیټه لخوا شوی فیصله به بیا عملی کیږي. ملک صلاح الدین کو کی خیل وای ک قبایلی زلو کی هر ډول بدلون راځي په کار د جرګي او رواج خیال پکې وساتل شي
چې په قبایلی سیمه کې ک ارث کو خو جرګه رواج او روایت دا برقرار وساتو خو وسې مونږ ویلکم کو ځکه چې ADR کې وی ډیر خلک دا کوشش کوي لګامبل او مونږ اسسټنټ کمشنر جمروت رناسو نو کم از کم 14-15 اپلیکیشن ولا راغلو چې دواړه دواړه فریقو چې ویلې چې مونږ ADR لاندې مونږ نه جرګاره کا چې مونږ دا خبره روانه کو او وی چې مونږ عدالت نه نزو ځکه چې په عدالت کې قبایل عوام غریب خلک دي او مونږ نه وکیلان پیسې اخلي او دلته مونږ چې کم دیو مونږ په ADR باندې فیصله کوو یمون خلک چکم دی نه جج سره په خبره پیږي نه پولیس سره په خبره پیږي پولا پولیس په نظام هم نه پوي چې ای ڈی آر کله جرګه سیستم روان شي نو پکا ده چې حکومت حکومت درفا ځکه چې مونږ سره حل پم دغه شي پاره غتای چې فریق غریب وي نه پکا ده چې جرګه والا پیسې نه اخلي حکومت لا پکار دي چې حکومت والا یو خبره وشي یو فیصله حل شي چې او ته وي چې دای تاسو تنخواه شو دای تاسو انعام شو چې تاسو دا خبره و دا دشمنی په خیر خلاص کړه.
قانون پوها ایڈوکیټ فرهاد پرده وای دغه مسوده منظوره شوې خو پکار و دین وړاندې پرې ځای ولستره خبرې شوې وای
د کیبینټ ډیویژن نه اپروو شوې ده چې په دې د لیجیسلیشن وشي نو ګورو دا بل بیا اسمبلی ته راځي اسمبلی د پاره باس ته یک دی نه یک دی د دې ډرافت ته په کار خدا و دا مخکې وکیلانو سره خبره شوې و په کار دا و چې دا متعلقه سټیک هولډرز نه په رائے واخستې شي دا غي سه اعتراضات وي پکې دا غي سه سفارشات وي پکې هغه اعتراضات ته تلری کړی شي سفارشات ته پکې شامل کړی شي نو په کنسنسس باندې په یو ټولو په یو رائے باندې یو ایکټ یا یو قانون یا یو مسوده مخه تراشی چې په کوم خلکو باندې قانون لاگو کیږي په کار دی چې دا خلکو کې سروي وشي هغه خلکو نه د پوسونه وشي
په 2013 کې د 15 مېنی بدلون لاندې فاټاپ خیبر پختونخوا کې ورګډه شوې په خوانی اف سی آر نظام او د پولیټیکل ایجنټ او د ختم شوې او اوس د پولیسو او عدالت نظام ورغزیدلې فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګی په پیښور کې د نرخزیانو یوې ټولنې د خبري غونډې پر مهال غوښتنه کړې چې د خیبر پښتونخوا په کوهاټ ضلع کې د هغوی د ټولنې د غړو د ساتنې لپاره ګامونه پورته کړل شي. پرون په پیښور پریس کلب کې د منزل فاونډیشن تر سوري لاندې د خبري غونډې پر مهال نرخزیان وویل چې څو ورځې وړاندې په کوهاټ کې د واده په یو پروګرام کې د دوو فریقینو ترمنځ د ډزو په پیښه کې دي د هغوی ملوث کولو څخه ډډه وکړل شي. بلخوا پولیس چارواکی وایي چې هیڅ یو نرخدي ته په رسمي ډول د انتظامیې لخوا له کوهاټ څخه د وتلو نه دي ویل شوي. په دې اړه نور تفصیل له پیښوره غلام غوسرک.
پیښور پریس کلب کې د منزل فاونډیشن په نوم د نرخزیانو ټولنې غوښتنه کړې ده چې په کوهاټ ضلع کې د واده په پروګرام کې څو ورځې وړاندې د دوو فریقینو ترمنځ د ډزو په پیښه کې دي د هغوی د ملوث کولو څخه ډډه وکړي شي. په کوهاټ کې اوسیدونکي د چاهت په نوم یو خواجه سره د کوهاټ د دغه پیښې او د هغې وروستو د راپورته شوي صورتحال په اخله مشال ریډیو ته وویل
اوس ما څنګه وویل کوهاټ کاغذو کلی کې یو حادثه پېښ شوی د چاغې کې صرف ما ټارګېټ کړي هغې کې ما سره 10 ایمیل او نورم ګډېدل او هغه د خپل او هغه خلکو ذاتی څه مسله وه هغې باندې شو نو ټارګېټ کې ټارګېټ کېږم پکې زه نو زه د حکومت نه د ډیپټي کمشنر نه د ډی پی او کوهاټ نه دا افیل کوم دا ریکوست کوم هغې ته چې پلیز زمونږ دیم سوچ کړی شي مونږ هم د دې معاشرې خلک یو اخر مونږ بچر ته زه پېښور ته لاړ شم څوک مال ګارنټي راکړي چې په پېښور کې به داسې ډزنې کېږي بیا به زه د پېښور نه هم ضلع بدر کېږم.
د لیلا په نوم یو بل خواجه سره د خبری کانفرنس وروستو مشال ریډیو ته وویل
هغه کم واقع شوی دا هغه کې کم خلق قتل شوی دي او څومره مطلب هغه ټول د چانه پټ نه دي هغه فریقین دا غوی باره کې خپل خپل بیانات ورکړي دي هغه پولیس سره نوٹ دي کم کې چې خواجه سرا او ای ذکر نشتا نه پګیو خواجه سرا داوشته نه د خواجه سرا د لاس دا شوی دي ټول خلق په دې خبره باندې پوي دي خو پته نشته سب ذاتی وجوهات کې دیش دوه ما کسو وې ما چې په سبا جبانه زم د خواجه سره بدنامي کیږي او مونږه چې دینو دې مسله کې راکا غلي غاره.
د منزل فاونډیشن مشر ارزو وای د دوی د ټولنې غړي د وړاندې نه د یو شمیر خطرونو سره مخ دي او بل اړخته د کوهاټ د پیخي پرنګ د واقعیات وروستو په ټولنیزو رسنیو ځینې حکومتي چارواکي هم دا وی په ځد د نفرت د خورولو هڅه کوي چې لوجه یې د دوی ژوند ته خطرونه نور هم زیات شوي دي.
جی کوم ته انصاف میلاو نشو نو موږ به د دې نه پس پروټیسټ کوو په هر ضلع کې زمره د مخه جسترا کمیونټي دا په کم کمزې کې پاتې کیږي او کچري په دې باندې مونږ نشو موږ به های کورټ سپریم کورټ پر رضو د خلاف چکم دې موږ بریډ ریپټیشن کوو اوس د دوه درې ورځې کې دنه یو خوشی خواجه سره دې چې هغه چت شو د وو کسانو د غیرې بکو اوسه پورې کسان نه دي یو کس پکې نه دی نیولې شوی د هغه خلاف خو د اواز اوچت نه کړو.
د نرخزیانو د ټولنې د دې وختونو په اړه می په کوهاټ کې د ضلع انتظامیه او د پولیس پولیس چارواکو سره خبرې وکړې او د انتظامیه او پولیسو دوو چارواکو د نومونو نه سرګندولو په شرط مشال ریډیو ته وویل چې هیڅ یو خواجه سراته په رسمي ډول د انتظامیه لخوا د کوهات نه د وتلو نه دی ویلې شوی، خو تیر اونۍ په کوهات ضلع کې د یو واده په مراسمو کې د موسیقۍ پروګرام ته چاحت او داغه نور ملګری نرخزیان را بلل شوی وو چې پکې د دوو پریخینو ترمنځ بیا د ډزو په پیخه کې 15 کسان وجلې شوی وو او تر دې وړاندې هم په کوهات کې د نرخزیانو د پروګرامونو پر مهال د ډزو په پیخو کې تر لسو زیات کسان وجلې شوی دي. دغه چارواکو وویل چې دوی هڅه کوي چې د نرخزیانو امنیت هم یقیني شي او د نورو خلکو امنیت هم یقیني کړي شي او بیا دا ډول پیخي رامخته نشي. غلام غوس، مشال ریډیو، پیښور.
تاسو مشال ریډیو ته وګی اوریدونکو، د خیبر پختونخوا کارکونکو خزو جنکو نرخزیانو د خپلې ځواکمنتیا او ټولنیز بدلون په مخه خپلې غوښتنې د یو منشور په بڼه راغونډې کړې دي. د بدلون لپاره د خزو لایحه عمل چې د ویمنیفیسټو نوم ورکړل شوی، د هوا لور په نوم د یوې غیر سرکاري ادارې په مرسته جوړ شوی دی. دا چې دوی څه غوښتنې لري، ملیحه امیرزاده په اړه راپور لري.
د خیبر پختونخوا کارکونکو خزو جینکو او نرخزیانو د 2021 په بلدیاتي انتخاباتو کې خپل ووټ ورکول ل خپل مطالبه سره مشروط ګرځولې دي. دوی خپل غوښتنې د یو منشور په شکل کې راغونډې کړې دي چې ورته د ویمنیفیسټو یا د بدلون لپاره د خزو لایحه عمل نوم ورکړی دی. په دغه منشور جوړولو کې په پیښور کې د هوا لور په نوم یو غیر سرکاري ادارې مرسته کړې ده او لیکلې بڼه یې ورته ورکړې ده. د هوا لور یو مشه شوانه شوای د خزو لومړی منشور دی چې د صوبې کارکونکو خزو جنکو او نرخزیانو په جوړولو باندې شاوخوا درې کاله کار کړی دی. هغه وایي دا په صوبه کې پراتلونکو بلدیاتي انتخاباتو کې د احتساب د یوې آلې په توګه استعمالیږي.
موږ له حکومت او سیاسي استازو 15 غوښتنې لرو چې که په رښتیا خپل سیاسي کمپاین پر مخ وړل او په بلدیاتي انتخاباتو کې خپل حکومت غواړي نو زموږ مینیفیسټو باید ومني. که داسې نه وي نو زموږ ښځې، جنکۍ او نرخزیانې به دوی ته ووټ نه ورکوي، ځکه چې موږ بدلون ته ضرورت لرو. موږ د مطالبو دستاویز په رڼا کې د بدلون لپاره په پالیسیانو کې د اصلاحاتو غوښتنه لرو.
دغه اداره وایي چې ټولې غوښتنې د ښځو ځواکمنۍ او ټولنیز بدلون د هدف لپاره کړي دي. دا چې د دوی دغه 15 مهمې غوښتنې څه دي، شوانه شای په اړه وایي:
ایکول اکنامیک اپورچونیټیز، ټولو ښځو ته، ټولو ښځو سره ته برابر مواقع میلاو کیږي. بل تعلیم بارہ کې دی چې ټولو جنکو لا ایکول او کوالټی تعلیم هغه میسر کیږي. بل مونږ هوم بیسډ ورکرز چې هغه خیبر پختونخوا کې ډیر غټ تعداد کې دي، هغه لپاره یو صوبائی لیول باندې یو پالیسی مونږ خزه غواړي او هغه ته ورکر او لیبر ټایټل دی هغه ورکول غواړي. بل فورث کې زمونږ چې ډیماند دی هغه خزو سره او خواجه سره او جنکو سره چې جنسی تشدد کیږي، صنفي تشدد، صنفي امتیاز کیږي، نو هغه خاتمه لپاره داسې لیجسلیشنز پالیسیز جوړ کول پکار دي. ډیماند نمبر 5 چې دی هغه دا دی چې ټولو خزو، ټولو خواجه سره او ټولو جنکو لا ایکول اکسس ټو جسټس ملو شي، کورټ تک رسائی چې دی هغه غلګ مسلې دي.
دا شاوانه په خبره د دستاویز یې په انګریزي ژبه کې ترجمه کړی او د پاکستان الیکشن کمیشن، میډیا او ویمن پارلیمنٹری کاکس سره شریک کړی دی چې ټولو یې د مرستې هوډ څرګند کړی دی. دغه کاکس په خیبر پختونخوا اسمبلی کې یو ځانګړی ډله ده چې پر خزینه غړو مشتمل ده او له ښځو سره تړلې مسلو باندې کار کوي. د ویمن پارلیمنٹری کاکس مشر ملیحه اصغر خان د نومبر په 12 مشال ریډیو ته ویل چې په دغو مسلو باندې کار کول د دوی ذمہواري ده چې په هر ډول یې ملاتړ او مرسته کوي. زمونږ بنیادی کار همدا وی چې موږ د ښځو لپاره قانون سازی وکړو. مختلف ادارې او تنظیمونه چې په بیلابیلو اجنډا کار کوي، که موږ سره رابطه وکړي نو موږ له هغو ټولو سره کار کوو. کله چې موږ ته داسې قسمه مسلې راشي نو موږ اول په اسمبلی کې دننه نارینه او ښځینه غړي په مسله پوه کړو. موږ مختلف سیمینارونه کوو، د هغې پس قانون سازی کوو او ځینې داسې ادارې وي چې پکې زموږ مرسته هم کوي. موږ بیا پر هغې غږ پورته کوو او د لابي لپاره کار پر مخ وړو. د ښځو ځواکمنۍ او ټولنیزې تبدیلۍ لپاره د دغه اجنډې لاندې د خیبر پختونخوا تجارتي خونه کې د یو ځانګړي ټولنیزې ډلې جوړولو، په حکومتي څانګو کې د ښځو د روزګار موقع زیاتولو، په تعلیمي ادارو کې د جینکو د داخلې شرې سیوا کولو او ورته د ټرانسپورټ سہولت ورکولو، په دفترونو کې د جنسي ځورونې د مخنیوي لپاره په ځلي سطح د کار کولو او په سالانه ترقیاتي پلان کې د ښځو لپاره د بجټ مختصولو مطالبه شامل دي.
دوست مشال ریڈیو تو وگی او درنگ سات کی پختونخوا کی دو رسمی بجی کی دن کی دی د خبرونو د لنډیز د پاره مایک خپل همکار احمد شاہ زمی تور
نن سهار د کابل په پغمان ولسوالۍ کې د ملي اردو پر مرکز موټر بم بریټ سوی دی. د افغانستان کورنیو چارو وزارت په وینا په دې 14 کې تر دې دمه دوه امنیتي ځواکونه وژل سوي او څلور نور ټپیان دي. د پیښې مسؤلیت تر دې دمه کومې وسلوالې ډلې په غاړه نه دی اخیستی. د پېښور هایکورت چیف جسټس وقار احمد سیټ له کورونا ناروغي مړ سوی دی. د هایکورت ترجمان رسنوی ته ویلي چې د اکتوبر پر 28 په جسټس وقار کې د کورونا وایرس تشخیص شوی چې لومړی سر کې هغه د پېښور په روغتون او بیا وروسته د اسلام آباد په یو شخصي روغتون کې تر درملنې لاندې و چې پرون ناوخته سا ورکړه. د پاکستان د وکیلانو شورا او د سپریم کورټ د وکیلانو سازمان د هغه پر مړینه په ټول هیواد کې د یوې ورځې ویر لمانځلو اعلان کړی دی. په پاکستان په تیر یو شهر کې له کورونا ناروغي 8 کسان مړ شوي دي. د پاکستان د روغتیا څانګې ویبپاڼې تر مخه دا وایرس په تیرو 24 ساعتونو کې 2304 کسان وهلي چې دا ډول په دې هیواد کې په کورونا وایرس اخته کسانو ټول شمیر تر 3,25,000 اوښتی دی. د امریکا د ولسمشر انتخابات د امنیت لپاره مسؤل چارواکو په شدیدو الفاظو په خپل بیان کې ویلي چې داسې هیڅ ثبوت نشته چې د نومبر 3 په انتخاباتو کې د رایې په یو یا بل ډول بدلې شوي یا د ورباندې جوړجاړی شوی وي. د لیبیا په ساحل کې پرون د یوې بیړۍ د ډوبېدو له کبله لږ څلور اویا تنه مړه شوي دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو د چارو اداره وایي چې بلخوا ساحل ساتونکو او کب نیونکو 28 کسان ژغورلي هم دي. د کډوالو نړیوالې اداره وایي دا کښتۍ چې د ښځو او ماشومانو په ګډون په ناغوښتون کې پکې سپاره ول د لیبیا الخمس بندر ته نږدې ډوبه شوه.
تاسو مشال لري ته وګي د خبرونو لنډیز مو د احمد شاه زمینا ورېدو او اوس درته یو بل موضوع روښانه کوم. د امریکا د دفاع نوی سرپرست وزیر یو داسې کس خپل جو پورې سلاکار ټاکي چې افغانستان او شام څخه د امریکایي پوځیانو د سمدستي وتلو پلوي دی. د پوسټ پخوانی کرنل ډاګلس میک ویګر په باور لري چې امریکا دې تاړتیا نه لري چې په افغانستان کې حتی سفارت ولری پر نوموړي نیوکه شوی چې مسلمانان یې خوښ ندي. په دې اړه نور حال اسمت سارونه
د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ لوري نوی سرپرست دفاع وزیر کریستوفر میلر به د پوز متقاعد ډګروال ډاګلاس ماګریګر د جکپوري سلاکار په توګه وګباري. د امریکایي رسنویو د راپور لمخې د ماګریګر ګمارنه داسې انګیرل کیږي چې د امریکا اوسنۍ حکومت چې د کار دورې په جنوري کې پای ته رسیږي غواړي له منځني ختیځ او افغانستان خپل پوځیان ژر وباسي. د پینټاګون وایي دوی وویل په پوز کې د ماګریګر د څو لسیزو له تجربې څخه به د ولسمشر ترامپ د ملي امنیت د لومړیتوبونو د پوره کولو لپاره کار واخیستل شي. ماګریګر په 2019 میلادي کال له فاکس نیوز سره په مرکه کې وویل ولسمشر ترامپ ته یې سپارښتنه داده چې څومره چې ژر کېدای شي له افغانستان نور پوځیان وباسي. ده دا هم ویلي وو چې له طالبانو سره خبرې ضروري نه دي او امریکا دې خپل سفارت هم له کابل وباسي. د په باور د سیمې هیوادونه په افغانستان کې لیوالتیا لري، باید هغوی پرېښودل شي چې هلته څه کوي. دغه پخوانی ډګروال د سوریې په اړه هم د ورته میتود سپارښتنه کړې او ویلي دي چې امریکا په سوریه کې هیڅ راز ملي ګټې نه لري. د نېشنل ریویو خبرونې پر اساس پر ماګریګر له دې کبله نیوکې شوي چې د مسلمانانو او بیا اسنادو کډوالو په اړه افراطي څرګندونه کوي. سی ان ان وایي چې د پر جرمني هم انتقاد کړی چې ولې مسلمانو پناه غوښتونکو ته غېش پرانستی ده. ترامپ چې ویلی وو تر کرسمس پورې به امریکایي پوځیان له افغانستانه وباسي، د دوشنبه په ورځ دفاع وزیر مارک اسپر له دندې ګوښه کړ. ترامپ د اسپر پر ځای د کریستوفر میلر د نوموونی په اړه پر خپل ټویټر پاڼه ولیکل خوشاله دی چې د ملي تروریستي ضد مرکز خورا درون رئیس د دفاع سرپرست وزیر ګباري. د نوموړي وزارت باید د امریکا سنا جرګه تایید کړي. د سی ان ان پر اساس د اسپر په برطرفۍ کې تریبه هده له افغانستان د ټولو ځواکونو له ایستلو سره د هغه مخالفت هم رول درلود.
تا
تبصری، شننی، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اوری دلے اولی دلے شے
اور دن کو تاسو مشال ریڈیو تھا وگی ایسوسیٹڈ پریس خبری ایجنس لکھی پا امریکہ کے دا نومبر پر درائما دا ولس مشرہ انتخابات تر سر اوشل خود ریپبلکن گن دا امریکہ پشپگو ریاستونو کی پا انتخاباتو کی دا درغلیو پاڑا مقدمی درج کری دا دی گن نمان دا او دا امریکہ اوسنی ولس مشر ڈونلڈ ٹرمپ ہم پا انتخاباتو کی دا درغلیو پاڑا خبری کری دی خود حق دا انتخاباتی کمپین لخوا لا ہم پا دیڑا سو ثبوت عدالتونو تا ندے وران دکل شوے دا امریکہ دا دودر شلم زیگیس کال ولس مشر دو انتخاباتو کی جو بائیڈن ولس مشر ڈونلڈ ٹرمپ تا پا یو سخت سیالی کی ماتی ورکڑی په دې اړه نور تفصیل له داوود خټک ناورو
د امریکا ایسوسیټډ پریس خبری ایجنسی په خپل یو راپور کې لیکي ک سهم د امریکایي صدر ډونلډ ټرمپ د انتخاباتي کمپاین ملګرو په 3 نومبر تر سره شو انتخاباتو کې د درغلې او بدنظمۍ ثابتولو په غرض په مختلفو ریاستونو کې اولس کیسونه درج کړي خو تر دا دمه لا هم کوم درغلی یا بدنظمۍ ثابت شوی نه ده د ایسوسیټډ پریس د لیکنې تر مخه ریپبلیکن ګون چې ډونلډ ترامپ یې د نورو څلورو کالو مودې لپاره د صدارت امیدوار دی په شپږو ریاستونو کې دا کیسونه درج کړي دا ریاستونه او دغلته تازه حالات په ډول دي اریزونا د صدر ترامپ د انتخاباتي کمپاین ملګرو په اریزونا ریاست کې د انتخاباتي دفتر کارکونکو په وټونو کې په بدنظمۍ تورن کړي دي دوی له عدالت غوښتنه کړي چې نتایج دې تر هغه وخت معطل کړي شي تر څو چې په لاسونو د وټونو د شمیرنې عمل سرته نوي رسیدلې یو جج به هم نن دغه کیس په اړه اوریدنه کوي جورجیا د ریپبلیکن ګوند دوه سینیټرانو د جورجیا ریاست د سیکتر نه د استعفا غوښتنه کړي او تور یې لګولې چې په وټونو اچولو کې بدنظمي شوي او شفافیت پکې نه و خو د ایسوسیټډ پریس په وینا تور لګونکو دا نه د واضح کړي چې دا بدنظمي په څه ډول شوي په دغه ریاست کې منتخب صدر جو بایډن د اوسنی صدر ډونلډ ټرمپ نه تر دا دمه 4 لس زره زیات وټونه اخیستي دي د چارواکو په وینا دلته یوې فیصلې ته رسیدو لپاره کاروایی به د روانې هفتې په پای کې شروع شي او تمه کیږي چې تر 6 نومبر به یوې نتیجې ته ورسي میشیګن د اوسنی صدر ډونلډ ټرمپ د کمپاین ملګرو الزام لګولې چې په میشیګن ریاست کې غیر قانوني وټونه اچول شوې دي تر دا دمه د غیر قانوني وټونو اچولو د الزام ثبوتونه نه دی وړاندې کړل شوی په میشیګن ریاست کې تر دا دمه د کیس د اوریدنې نیټه هم نه ده ټاکل شوی نیواډا د صدر ټرمپ د کمپاین دوه کارکونکو خلکو ته ویلي چې په انتخاباتو کې ټګي شوی او د ټګي لاري زرګونه وټونه اچول شوی خو دلته هم کم ثبوت لا هم نه دی وړاندې کړل شوی په الزام کې دا هم ویل شوی چې د مړو وټونه اچول شوی دي په نیواډا ریاست کې د باریکې سره خون کې سکیننګ مشين په ذریعہ د وټونو د پرچیو د کره کتنې په غوښتنه لا هم عدالتي کاروایی نه ده پیل شوی پنسلوانیا په پنسلوانیا ریاست کې د ډونلډ ټرمپ ملګرو شاوخوا 15 شکایتونه مخې ته راوړي دي په دې کې دوه کیسونه د اغه وټونو په اړه هم دي چې د ډاکخانی لاري اچول شوی او د دغه ریاست سپریم کورټ یې په اړه فیصله ورکړی و چې د انتخاباتو په دریم ورځ هم کراورسي نو په شمیر کې به شاملول شي د ریاستی ادارو د اندازې مطابق تقریبا 10,000 وټونه د دې فیصلې نه متاثر کېدي شي په پنسلوانیا ریاست کې تر دا دمه منتخب صدر جو بایډن د اوسنی صدر ډونلډ ټرمپ نه 50,000 زیات وټونه اخیستي دي وینسکونسن په وینسکونسن ریاست کې که څه هم د کومې ستونزې رامنځته کېدو په اړه هیڅ ثبوت نه دی وړاندې کړل شوی خو د ایسوسیټډ پریس د لیکنې تر مخه د ریاست ریپبلیکن ګوند غړي کوشش کوي چې د شک ماحول رامنځته کولو سره دلته د وټونو بیا شمیرنه وشي او یو ریپبلیکن غړي خو دا امکان هم څرګند کړي چې کېدای شي دلته نتایج بالکل اونه منل شي په وینسکونسن ریاست کې خای صدر ټرمپ د وټونو د زر تر زر بیا شمیرنې مطالبه وکړي چې 13 نومبر ټاکل کېدای شي
ل 2 میلیون نه زیات خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوخه کړي ده
زرګونه نور مو پر ټوئیټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي
تاسو مو هم بدرګه کړئ
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
twitter.com/mashalradio
instagram/mashalradio
مشال ریڈیو ته وګي اوس د افغان کډوالو په اړه باندې تاسو پام یو موضوع تر راګرځوم. د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې UNHCR وای په پاکستان کې له کورونا نه متاثر شو 500,000 نه زیات او بي وزله افغان کډوالو کورنوي سره د 2,000 روپو نقدي مرستې کړي او 40,000 نورو غریبو کورنو ته به هم د کورنۍ په سر دغه پیسې ورکوي. بل خو ځینې افغان کډوال وای چې د کورونا وبا له کبله دوی هم متاثر شوي او UNHCR ورسره په تیره روژه کې د نقدو مرستو ژمنه هم کړې وه چې د روسو ورته نه ده رسېدلې. د پاکستاني سفران وزارت وای په دې هیواد کې تر 28,00,000 پورې راجستر او غیر راجستر افغان کډوال اوسېږي چې 14,00,000 یې له UNHCR سره راجستر دي. په دې اړه نور تفصیل احمد الله راک.
د UNHCR په پاکستان کې ویان قیصر خان افریدی د نومبر په 12مه مشال ویډیو ته وویل تر روان کال مې میاشتې راهسې د پاکستان سفران وزارت او پاکستان پوسټ افیس په مرسته د ملک په بیلابیلو سیمو کې میشتو د 500,000 نه زیاتو بې وزله افغان کډوالو هرې کورنۍ ته 12,000 روپۍ ورکړي او د روان کال تر اخیره به 40,000 پورې نورو ضرورتمندو کورنیو ته هم امدادي رقم ورکړي.
کله دا کورونا د وبار اله نو ډیر خلک د دې د وجه متاثر شوي چې څنګه د پاکستان حکومت دا اعلان وکړ چې دوی به خپل خلکو ته 2,000,000 روپۍ د احساس پروګرام تحت ورکړي. نو موږ هم دا فیصله وکړه چې هغه کډوال چې کوم ډېر زیات غریبانان دي یا هغه ډیسیبل دي یا ورځې چې کوم لیبر دي یا هغوی ډېر زیات ولنریبل دي نو هغه خلکو ته موږ دا فیصله وکړه چې دوی ته به هم موږ 2,000,000 روپۍ به ورکړو. نو د دې لپاره موږ د حکومت سره او د افغان کډوالو چې کوم مشران وو د هغوی سره دا فیصله وکړه چې موږ دغه رنگی خلق چې کوم دی هغه ائیډنټیفای کوو. نو بیا موږ په پورا پاکستان کې دغه رنگی خلقو سروې وکړو د دې ډیټا موږ هم دغه او زموږ ټارګټ دا دی چې موږ تقریبا 70,000 چې کوم غریب کورنۍ دی هغه ته دا امداد رسو.
د پنجاب په میاوالی ضلع کې میشت یو افغان کډوال قدالی خان زدران بیا مشال ویډیو ته وویل UNHCR ترې په مئی میاشت کې لیستونه وغوښتل او د نقدو مرستو ژمنه یې ورسره وکړه خو تر اوسه د دوی په ګډون زرګونو نورو کورنیو ته 12,000 روپۍ نه دی ورکړی شوی. د اسلام آباد په I-12 کیمپ کې میشت یو بل کډوال ملک حمید خان وای پاکستان کې د کورونا دویمه څپه شروع شوې ده او UNHCR تر اوسه د ډومبۍ څپې نه متاثره کورنیو سره خپل مرستې پوره نه کړې. پکار ده چې یاد اداره ټولو کډوالو سره یو شان مرستې وکړي. خود UNHCR ویان قیصر خان افریدی بیا وای اداره په تیری مئی میاشت کې د کډوالو د مشرانو نه د مازورانو کونډو یتیمانو او د داسې نورو غریبو کډوالو لیستونه غوښتي وو چې ورسره مرستې وکړي او که نور امدادي رقم ورته ملاو شو نو پاتې کډوالو ته به هم ورکوي.
د جاپان طرف نه او د امریکای د حکومتونو طرف نه امداد راغلی او نو کوم دي ته ملاو شو یي هغه لیستونه په بنیاد باندې موږ انوال ته موږ پیسې ورکړلې او کوشش زموږ دا ده چې موږ ته نور فاندینګ وشو نو بیا به موږ نور فاميليز ډیټا به راغونډو او هغوی ته به امداد ورکړو. نو امید دا دی چې دغه چې کوم پاتې شوي 60,000 کورنۍ دي میشت دي چې موږ دوی ته دا امداد ورسو.
د UNHCR تر مخه دا مهال 14,00,000 پورې رجسترن افغان کډوال په پاکستان کې ژوند کوي چې زیات شمیر یې په خیبر پختونخوا کې میشت دی. د دې ترڅنګ په 2018 او 2019 کلونو کې د پاکستان د شناختی کارډونو جوړولو قامی ادارې نادرا او اسلام آباد کې د افغانستان سفارتخانه په ګډه سره شاوخوا 900,000 پورې نور کډوال رجسټر کړل. د پاکستان سفران وزارت تر مخه په دغه هیواد کې 15,00,000 پورې غیر رجسټرډ کډوال هم میشت دي.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ستاسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستلی شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زمون ټوله ژوندۍ او ریکارډ شوی خبرونه
ویډیوئی او لیکلي راپورونه
اوریدلې کتلې او لوستلې شئ.
مشال رادیو داسې ولیکئ
MASHAALRADIO
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د پاکستان تحریک انصاف ګوند حکومت ختمولو لپاره راوتلي اپوزیشن ګوندونه وای هر سیاسي ګوند خپل خپل پالیسي او منشور لري، خو پر دې خبره متفق دي چې وزیر اعظم عمران خان باید استعفا وکړي. د حکومت پر ضد د پاکستان جمهوری تحریک په نوم چوکاټ کې یو لس ګوندونه راغونډ شوي دي. په دې ورستو کې ځینو مشرانو له یو بل بیل بیانونه ورکړل چې د حکومت په وینا د دوی بې اتفاقۍ ترې لا ورایي ښکاري، نو ځکه ترې نو یریږي. خو د دې تحریک مشران وایي د تحریک بیانیه یوه ده او د حکومت د ختمېدو وخت نږدې شوی دی. بشیر ګواخ په دې اړه راپور لري.
د اپوزیشن ګوند مسلم لیگ نون مرستیاله مشره مریم نواز وایي د پاکستان جمهوری تحریک ترمنځ اختلافات نشته او په شریکه د تحریک انصاف حکومت د ختمولو لپاره خپل هڅو ته دوام ورکوي. نوموړی د نومبر په 11مه ماښام ناوخته د پیپلز ګوند د شریک مشر بلاول بټو زرداری سره په گلګت کې تر ملاقات وروسته رسنیو ته ویل هغه راپورونه سم نه دي چې وایي اپوزیشن ګوندونه ژور اختلافات لري.
نواز شریف صاحب کا بیانیه جو ہے وہ ان کا
د نواز شریف بیانیه د حق خپل بیانیه ده او د مسلم لیگ نون بیانیه ده. که یو څوک ته دې بیانیه بشپړ ملاتړ نسی کولای نو مخالفت یې هم نه کوي. هر ګوند خپل ایجنډا او خپل پالیسی لري، پر چا څه جبر نسته. موږ په دینو خبرو هم ژغیو چې پراتلونکي کې به هم ان شاء الله هم داسي وي. زموږ د ټولو بیانیه تقریبا یو شان ده
او بیانیه به هم سب کا مور او لیس ایک هی.
په پاکستان جمهوریت تحریک کې د پیپلز ګوند او مسلم لیگ نون ترمنځ اختلافاتو ګنګوسي 13 ونی هغه وخت زیات شوی چې بلاول بټو زرداری د بی بی سی سره په یو مارکه کې ویل د تحریک په غونډه کې پریکړه شوه وا چې پر حکومت د نیوکو په وخت به د پوزي مشرانو نمونه نه اخیستل کیږي. هغه زیات کړه وا چې د مسلم لیگ نون رهبر نواز شریف لخوا پر پوز د نیوکو په وخت د جنرال قمر جاوید باجوا او د جاسوسي ادارې ISI د مشر جنرال فیض حمید نوم اخیستل د تحریک پالیسی نه ده. همداراز یو بل اختلافي ټکی هغه وخت راښکاره شو چې د پاکستان پوز ویل د رینجرز وکونو هغه افسرانو تبادله کوي او پر خلاف د ډیسپلین کاروایی کیږي چې د اکتوبر په 19مه د سند د پولیسو د مشر په تختولو کې لاس لري. پیپلز پارټي د دې بیان هرکلی وکړ خو نواز شریف دا رد کړ. د پیپلز پارټي یو مشر او پخوانی وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی د نومبر په 12مه په ملتان کې خبرلانو ته ویل چې په پاکستان جمهوری تحریک کې راغونډ شوي یولس ګوندونه خپل خپل شورونه لري، خو په یو خبره ټول متفق دي چې د عمران خان حکومت په درغلي او راغلي او باید ختم شي. دوی هر ګوند خپل منشور لري، خپل پروګرام لري. مونږ انتخاباتي اتحاد نه لرو. په پاکستان جمهوری تحریک کې مونږ د خلکو د مسایلو د ختمولو، د بیان ازادۍ لپاره د کار او په ملک کې د جمهوری اقدارو د ساتنې ترڅنګ د پارلمان پر لاس بریتوب یو خلک یو. د پاکستان جمهوری تحریک د مشرانو غونډه کیدونکې ده. د مرکزی کمیټي غړي هم سره کینی کده چا کومه دښنه وی حل تبه ختم شي. د پاکستان د انتخاباتو خپلواک کمیشن د 2013 کال هغه ټاکنې شفاف اعلان کړې وي چې په نتیجه کې تحریک انصاف بریالی او عمران خان وزیر اعظم شو، خو اپوزیشن ګوندونه د پوز غوړه کړې یا سلیکټډ وزیر اعظم بولی. حکومت دریز لري چې د اپوزیشن سیاستوالو رایه وزې کېدل د دې لپاره دی چې د درغلي او پکیسونو کې ځانونه له سزا او بچ کړي. د بهري امور او وفاقي وزیر علي زيدي د نومبر په 12مه په کراچي کې خبرلانو ته د پاکستان جمهوری تحریک بې اتفاقه او ناکام وباله او زیاته کړه. دی وایي یو خبر به درته وکم چې حکومت نه ختميږي. زمونږ د حکومت په لومړۍ ورځ هم دوی ویل چې دا حکومت به پاتې نه شي. خدا دې دونیم کال وشول. زه درته وایم چې حکومت یې چرته نه ځي. دا اوس چې اپوزیشن والا راغونډ شوي دي، دا په خپل منځ کې سره وران دي. دا تحریک د درغلي او پکیسونو کې د پلرونو د بچکول تحریک. پاکستان جمهوری تحریک د تحریک انصاف حکومت په خلاف په ګوجرانواله، کراچۍ او کوټه کې لوی جلسې کړي دي او په نورو کارونو کې هم دامدغه سکولو اعلان کړی دی. دوی د وزیر اعظم استعفا غواړي او په سیاست کې د پوز پر مداخله نیوکې لري. پوز په بیا بیا دا تور رد کړی او وایي یوازې د امنیتي مسایلو د حل لپاره د حکومت سره مرسته کوي او په ملکي چارو کې ګوتې نه وهي.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره.
د سولې نوبل انعام د سواد ملال یوسف.
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې
د سیمې امنیتی ستونزې د پاکستان او هند ترمنځ سب د کنټرول په
کړه. اقتصادي خبرونه،
سیاسي او کلتوري حل زلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم ورسره بدل شوی.
هر ورځ د سهار لنو د ماشام تر شپږو بجو لمشال رادیو.
مشال ریڈیو تو وگی د پاکستان تر انتظام لاندې گلگت بلتستان کې د نومبر پر 15مه د دې سیمې د قانون سازي سملې لپاره انتخابات کیږي. د درې دو شغړیو سملې لپاره دا وخت درې سو درې دیش نوماندان انتخابات ته ولاړ دي. یو شمیر یې د پاکستان له لویو سیاسي ګوندونو سره اړه لري او نور بیا په خپلواک توګه سیالي کوي. په گلگت بلتستان کې له قانون سازي سملې رامنځته کېدو وروسته دا دریم ځل دی چې انتخابات کیږي. احمد شاه زمی د دې سیمې د تاریخي، جغرافیایي او سیاسي حیثیت په اړه راپور جوړ کړی چې تاسو ته اوریدو ته راوړو.
د گلگت بلتستان د انتخاباتي کمیشن په وینا د دې سیمې د وګړو شمیر شاوخوا 15 لکه دی، چې د رای ورکوونکو یا ووټرانو شمیر تر 1 لکه 15 سلویر زره زیات دی. بلخوا د دې سیمې د قانون ساز اسمبلی لپاره انتخاباتو ته 310 امیدواران ولاړ دي. دلته د اسمبلی د چوکیو ټول شمیر 310 دی، چې څلیرویشت عامې چوکۍ دي، شپږ د ښځو لپاره ځانګړي دي او درې بیا د پوهانو او مسلکي کسانو لپاره ځانګړي سوي دي. په دې انتخاباتو کې د پاکستان د واکمن ګوند پاکستان تحریک انصاف په ګډون، پاکستان مسلم لیگ ګوند، پاکستان پیپلز ګوند او پر جمعیت علما اسلام سربیره یو شمیر نور سیاسي ګوندونه برخه اخلي. بلخوا ځینې کسان په خپلواک توګه هم په دې انتخاباتو کې سیالیو ته ولاړ دي. گلگت بلتستان کې د 2009 کال د ځواکمنتیا او خپل حکومتداري تر قانون لاندې انتظامی، سیاسي، اقتصادي او عدالتي اصلاحات وسول، چې په نتیجه کې په لومړي ځل د دې سیمې د قانون ساز اسمبلی لپاره د 2009 کال د نومبر پر 12مه انتخابات وسول. په دې انتخابات کې د پاکستان د هغه وخت واکمن پاکستان پیپلز ګوند حکومت جوړ کړ، چې 15 کلنه موده د 2014 کال د دسمبر پر 12مه پای ته ورسېده. ورسته د 2015 کال په فبروري میاشت کې دویم ځل انتخاباتو کې د پاکستان د هغه وخت واکمن ګوند پاکستان مسلم لیگ نون بریالی سو، چې پر دې سیمه د واک موده د 2020 کال د جون پر 24مه پای ته ورسېده. ټاکل شوی و چې هلته به دریم ځل انتخابات د اګست پر 13مه کیږي، خو د کورونا وایرس خپرېدو له کبله د انتخابات د نومبر تر 15مه وځنډول سول. گلگت بلتستان سیمه په تاریخي ډول د جمو او کشمیر نوابي ریاست برخه وه. د هند نیمه وچ دغه یو تر ټولو لوی ریاست په 1846 کال کې دغه وخت انګریز ښکېلاکګرو او د ډوګرا کورنۍ د نواب ګلاب سنگ ډوګرا ترمنځ د ویلوزنامې له مخې رامنځته سو. د ریاست څلور برخې کشمیر، جمو، گلگت او لداخ درلودې، خو بلتستان چې سکردو هم ورته ویل کېږي وار له مخه د ډوګرا کورنۍ تر واک لاندې وو. د 1948 کال د اگست پر 15مه د هغه وخت له انګریز ښکېلاک څخه د هند او پاکستان له خپلواکۍ ترلاسه کولو وروسته ډوګرا کورنۍ جمو او کشمیر ریاست له هند سره ګډ کړ. خو د گلگت ولس د وسلوال پاتسون په نتیجه کې د 1948 کال د نومبر پر لومړۍ نیټه د خپلواک ریاست اعلان وکړ او له دې 15 ورځې وروسته دا سیمه په پاکستان ورګډه کړه. ورسته د بلتستان ولسم له یو کلن مبارزې ورسته په 1948 کال کې ځان له جمو او کشمیر ریاست څخه رابیل کړ او په پاکستان ګډ شول. په پاکستان کې ورګډېدو ورسته په گلگت بلتستان کې تر 1950 کال پورې د فرنټیر کرایمز ریګولیشن اف سی آر یا د سرحدي سیمو د جرم قانون پلی و او دغه سیمې ته د وفاق د انتظام لاندې شمالي سیمې یا فانانوم ورکړل شوی و. دا سیمه په دوه اداري ساحو کې ویشل شوی، چې د یوې نوم گلگت او د بلې نوم بلتستان یا سکردو دی. که څه هم گلگت بلتستان تر اوسه د یو کونسل حیثیت لري او د سپې درجه نه ده ورکړل شوې، خو وزیر اعلی قانون ساز اسمبلی ته د منتخب استازو لخوا ټاکل کیږي. بلخوا د دې سیمې گورنر د وزیر اعظم په مشوره د ولسمشر لخوا ټاکل کیږي. په 2009 کال کې د پاکستان پارلمان قانون منظور کړ چې له مخې د گلگت بلتستان د داخلي چارو انتظامی واک دغه کونسل ته ورکړل شو. ورسته په 2015 کال کې د گلگت بلتستان اسمبلی قانون منظور کړ چې کونسل ته د پاکستان د صوبې درجه ورکړل سي، تر څو د دې هیواد د نور څلور صوبو په شان له ټولو حقونو برخمن سي. دغه سیمه اوس مهال د 2013 کال د گلگت بلتستان ځانګړي قانون لاندې د ولسمشر د امر پر رڼا کې اداره کیږي. د سیمې د سیاسي او ټولنیزو ګوندونو اتحاد د پاکستان سپریم کورټ د 2019 کال هغه پریکړه رد کړې چې وایي د گلگت بلتستان په عیني حیثیت کې بدلون نشي کولای، بلکې دا کار د ټول پښتون له لارې وسی. دغه اتحاد غواړي چې گلگت بلتستان ته د صوبې عیني حیثیت ورکړل سي. خو د وزیر اعظم عمران خان په ګډون د پاکستان د جن نور سیاسي ګوندونو مشرانو هم د اوسنیو انتخاباتي کمپاینونو پر مهال ژمنه کړې چې دوی به دغې سیمې ته د صوبې درجه ورکوي. پر 2901 مربع کیلومتر ساحه باندې پرته گلگت بلتستان سیمه له چین، هند، تاجکستان او پاکستان سره پوله لري. دغه سیمه په واورو پوښلې غرونه، درې او د بیلابیل میوه باغونه لري. بلخوا دا سیمه د چین پاکستان اقتصادي راهداري دروازه هم ده او د سیپیک پروژې ټول تجارت او کاروبار له همدې لارې تیریږي. گلگت بلتستان د سوبې درجه ورکولو د اعلانونو په خبرګون کې هند نیوکه کړې او ویلي دي چې پاکستان پر دغه سیمه په غیر قانوني توګه قبضه کول غواړي، خو پاکستان بیا دا سیمه تر خپل واک لاندې ګڼي. د ملګرو ملتونو له قرارداد سره سم د پاکستان تر انتظام لاندې کشمیر، د هند تر انتظام لاندې کشمیر او گلگت بلتستان لانجمنې سیمې دي. ملګرو ملتونو هلته د دې سیمې د راتلونکي حیثیت په اړه د ټول پوښتنې غوښتنه کړې چې تر اوسه نه ده عملي شوې.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د سویلي وزیرستان په سپین کې رغزای کې د تایکوانډو قومي تورنمنت پیل شوی دی. دغه درې ورځنۍ لوبې پرون پیل شوې چې د پاکستان د بیلابیلو صوبو شاوخوا 200 تایکوانډو لوبغاړي برخه پکې اخلي. په دې اړه نور حال د مشال ریډیو خبريال اشتیاق مسعود راکوي.
د فرنټیر کور آی جی سویلی پمرستا د سویلی وزیرستان سپین کې راغځي کډیټ کالج کې د تایکوانډو ملي چمپیئن شپ 13 ورځ د 12 نومبر نه شری شوای دی. د تایکوانډو کراټه دګي مقابله د پارا سویلی وزیرستان ته څومره ټیمونه راغلي دي. د چمپیئن شپ منتظم زرخان ماسید نه یې وار وای
دا چې کیم ایونت د فرست آی جی ایف سی نېشنل تایکوانډو چمپیئن شپ دا د آی جی ایف سی 57 سره دا ته وزیرستان څخه فرست ټایم کیږي چې په وان گیم نشي اول نېشنل د تایکوانډو دلتا په کډر کالج سپین کای شي دتا مونږه دی. گلگت بلوچستان دی، آزاد کشمیر دی، اسلام آباد دی، پنجاب، سند، میره غونډه سوره صوبی دی. دغه غون ټیمینه راغلی دی 200 کسان چې کوم کلاړی دی دغه ته راغلی دی. په وزیرستان په خوره باندې خپل کېل په لونر دره ساده شه دی. وزیرستان 17 وړ کی چې کوم دی هغه ساو خوسیدو دا چې کوم مقابله دی درې ورځې مقابله دی. د 14 پر د میج دی ایونت دی او ان شاء الله په 14 تاریخ باندې په اخیری د اختتامی تقریبا وي. پښو چې کوم دی دغه غون چې سمره کلاړی دی دغه غون ته انعامات ورکوي.
د تایکوانډو مقابله د پارا د سواتنا سویلی وزیرستان سپین کې راغځي تر غلای د یولو بغاړي خبره هم وار وای.
نو مې امیر دی او رامن کوټ سیدن کې ام کی پی کی ټیم کې ما وزیرستان چې کمالات د شتګردي و. نن سبا غ حالات بالکل ختم شوی دی. وزیرستان خلک ډیر ټیلنټډ خلک ته د شتګردي دلته وس نشته ځکه چې دلته ماشالله پاکستان آرمی راغلی او دلته د ځای خپل لاس کې کړه. وزیرستان خلک ډیر خنر پښتانه دي. زب خپل د سوات يم خو زموږ د سوات په شان علاقې ده او ډیر خولي ده. ما چې دا علاقې د نو ما خپل سوات رايت شو. وزیرستان کې زه فعلا زلوانی رالم. وزیرستان بینیت زما خوښ شو څنګه چې مې خپل سواد خپل کلی خوښته نو د قشانت مې وزیرستان خوښ شو.
د دغه چمپیئن شپ په باراک شه د سویلی وزیرستان تای کوانډو دوالو بغاړي مشال ریډیو سره په دارنګ وجا غېدل.
د مونوم ګلبادین حکمت یار دای د سعود وزیرستان سره تعلق لارو. په تای کوانډو شو مون نېشنل او انټرنیشنل لیول باندې پارټیسیپیټ کړای دی. پاکستان مې ریپرزنٹ کړای دی. دا چکیم وېس ایونت راوند دی نېشنل ایونت دا د میجا په وزیرستان خورا باندې اوالی ور دی. چدا مشتا آی جی ایف سی سپانسر وکړل چې مشتا چې کلا د سپورتس داسې موقع ملاو شي او ان شاء الله د میجا ځوانونو ملک اور د علاقې نوم روشن کوي. میجا چې کوم ځوانون دی په وزیرستان شه بدخش ډېر زیو ټیلنټ دی او هر سپورت شه د ډېر مخته تلای شي خو چون کې چې د دې د ایونټ موقع ملاو شي.
د مون محمد فهیم دی ز د وزیرستان زماري کوچ دی. دا چې کوم ایونټ د وزیرستان شراوند د د میجا د ورکه پر ډېر غټه فائدہ دو داسې ایونټ نه چې موقع پلیرونه ته چورا داسې اپورتونټیز ملاو کیږي ډیرا فائدہ ورکه حکومت نه د پاکستان تایکوانډو فیډریشن نه داسې ونټینا چې ارګنایز کوي دا مش د پر ډیر غټه فائدہ دو.
د تایکوانډو مقابله قاتله تر غلا یو مشر احمد حسین ویای چې حکومت په چار دو چې د سویلی وزیرستان ځوانونو د پورا د کېل نورې موقع هم جوړې کړې.
د میزا لاکا په خلک سره ډیر زیات ټیلنټ دی خو کچره موقع ملاو شي. دا غا چې کوم نن مظاهره وشولا خوان دی وک او د دنیا تم د جواتا کړلا چې میزا ه تخپل صلاحیت لاری په هر فیلډ شي خو کمشتا موقع ملاو شي. د خچر پروګرامینا نور نه کات شي نور وشي او د خلک شو د اویرنس پیدو شي او هغه دلچسپي به پک شو خوسته شي. نور داسې کاندې لړی دي چې هغه نو په دانا قابل خلک روبزي چې میزا باسه فخر جوړي.
د تای کوانډو د غی چمپیئن شپ کې موجود د ماسید ځوانونو او مشرونو د آی جی ایف سی سویلی د طرفه د تایکوانډو چمپیئن شپ پروګرام جوړولو ستاینه وکړه او حکومت نه دا غوښتنه هم وکړه چې د وزیرستان ځوانونو د پورا د کېل نور پروګرامینا جوړولو باندې دا هم توجه ورکړي. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، سپین کې راغځي سویلی وزیرستان.
مشال ریډیو هر ورځ د کورونا وایرس خبرېدو،
د دې د مخنیوي په اړه د روغتیا نړیواله ادارې لارښوونو او د پاکستان او افغانستان په ګډون د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د اقداماتو او صورتحال په اړه تازه معلومات درخبروي. زموږ ټول خبرونه، شننې، تبصرې، خبرونه او ویډیوګانې په مشال ریډیو زموږ پر ویب پاڼه، فیسبوک، ټویټر او یوټیوب اورېدای، لوستای او لیدلی شئ.